Radio.
سلامونه نن شنبه د 14 کال د مرغومي شلمه د 2023 پګشتم کال د جنوري لسمه پیل په مهمو خبرونو کو زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته خراغلاستویم پیل په مهمو خبرونو کو قزاقستان وی پتیر یو کال کې لافغانستان سره تجارت دریش پته سلنه زیات شوې ده د قزاقي رسنیو د دغه یواد چارواکو په وینا د جمعې پر خبر ورکړ چې د فیصدی د 2015 کال پورشته کې ثبت شوی د راپور لمخې د 2015 کال د سپتمبر او دسمبر په میاشتو کې افغانستان ته د قزاقستان صادرات یو او یا فیصدو کې لوړ مخال همدې مودې په پرتله زیات شوی قزاقستان تر لیر افغانستان ته غله دانې صادرول یو په اکتوبر میاشت کې له پاکستان سره د لارو له بندیدو وروسته افغان سوداګرو تر ډیره قزاقستان او د منځنۍ اسیا نور هیوادو ته مخه کړې ده اروپای ټولنی ایرانیانو ته د انټرنیټ د بیا برقرار کېدو د پښتني ترڅنګ د معترضانو په وړاندې د ایرانی پوځیانو هر ډول تاوتریخوالی وغانده د اروپای ټولنی ویاند انوار العنونی د جمعې په ورځ ویل د ایران خلک د ښه ژوند لپاره مشروع غوښتنې کوي او د سولیزو مظاهراتو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی د منلو نه دی کاغلی علنونی همدار از ایرانی چارواکو وغوښتل چې د بیان د ازادۍ او همدارنګه د سولیزو مظاهرو او راټولېدو مسئلې ته احترام وکړي او انټرنیټ ته د ټولو د لاسرسي حق بیرته تامین کړي د ازادۍ روډ د فردا څنګه د راپورونو په اساس د پنځشنبې په شپه باندې په ایران کې انټرنیټ پرې شوی دی په ایران کې لاریونونه د جدیل ومې د ریالو د بی سابقې بی ارزښت کېدو او همدارنګه د ګرانیو په غبرګون پیل شوې د پنځشنبې تر ورځې پورې هلته د لکتر لګه 500 مظاهره چانو د وژل کېدو او د 2000 نور مظاهره چانو د نیول کېدو راپور ورکړل شوی د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو پر نیولو د هغوی پر زورولو او په زور افغانستان ته د هغوی پر راستولو اعتراض کړی د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته د جمعې پر ورځ په استولې لیک کې دا هم لیکلي چې د افغان کډوالو شړل ودروي په لیک کې دا ټینګار شوی چې پاکستاني چارواکي باید ډاډ ورکړي چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی کیږي او له کمپونو او استوګنځایونو په زور نه ایستل کیږي د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,13,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوي او په هند کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو ګمارلې شارج دافیر نوې ډیلی ته رسیدلې هندي رسنۍ راپور ورکړ چې د جمعې پر ورځ مفتي نور احمد نور نوې ډیلی ته ورسید چې د افغانستان په سفارت کې شارج دافیر چارې مخ ته یوسي د هندي رسنۍ په وینا هند د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت د ډیپلوماټ منلو سره موافقه کړې و چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هند ته تللی و د هغه سفر پر مهال ښاغلی نور هم له امیر خان متقی سره و طالبانو د درو درویشتم کال په اپریل کې هم په نوې ډیلی کې د سفارت لپاره شارج دافیر معرفي کړې و چې هغه وخت د سفارت د کارکوونکو له لوري مخه ونیول شوه چې سفارت ته داخل شي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
شرغلاس د بیولوژي مضمون و دویم لوست لکه څنګه چې په تیل وست کې موږ حجره و پیژندل دا په دې و پیدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشفوله او دا رنګه مایکروسکوپ مو ویلي او موږ چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې کوم شان شامل و او موږ په پای کې تمرین درلودی د کورنی کار درې سوالونه و او زه هیله مندم چې هغه درې سوالونه به تاسو جوابونه لیکلي اوسئ جوابونه مو لاسته راوړي او زده کړی به مو اوس راځوز موږ په نن ورځې موضوع کې موږ نسجونه پیژن نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی د یولسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي راځو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر مثال تولد و جوړښت و د ژوندیو موجوداتو دا ټوله په څه شي باندې و په حجرې باندې تړاو درلود یعنې دا ټول فعالیتونه حجرې سرته رسول اوس نو حجره چې د دغه رویه موږ پېژندلی سو چې یعنې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې ډیر مهم ده، که چیرې حجره وجود معلومدار خبره ده، ژوندي موجودات به هم وجود نه درلودلی، ځکه چې خپل ژوندي موجودات د حجرې څخه جوړ سوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یوې جلا جلا دندې سرته رسي. مختلف حجرات دي. موږ او تاسې وویل چې حجرې مختلف ډولونه لري، مختلف شکلونه درلودل. اوس نو دغه مختلفې حجرې د ډلو په ډول سره، چې کوم حجرې سره یو رقم اوسي، هغوی سره ډله جوړوي، چې دغه ډلې راولاړېږي، د ژوندي موجوداتو غړي جوړوي، برخې جوړوي. نو د دغه په ادامه موږ رازو نسج وایو. نس چې دی هغه موږ حجره مو وویل چې موږ ویل حجره چې ده په دوه ډوله وه، چې یو یې یونیسلولر وه، یو ملټیسلولر وه. موږ وایي دغه نسجونه په کوم یو کې راځي؟ په ملټیسلولر کې. یونیسلولر خو چې دی یوه حجره ده، د یوې حجرې څخه ژوندي موجودات جوړ سوي دي. ملټیسلولر موږ وویل چې د څو حجرو څخه چې سوي یې یو ژوندی موجود جوړ سوي. نو نس چې موږ څنګه تعریفو؟ موږ وایي کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسې د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، دوی راولاړ سي، سره یو ځای سي، یو مجموعه جوړه کړي، یو ډله جوړه کړي، او یو خاصه دنده سرته ورسي، دې ته موږ څه وایو؟ نسج وایو. یو ګروپ دی، په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دي. دغه ګروپ د څه په نامه سره یادیږي؟ د نسج په نامه سره یادیږي، چې د دې ټوله به څه کیږي؟ سره یو ځای کیږي او نورې برخې جوړي. نو موږ وایو چې خپله نسج دی په دوه ډوله دی، یعنی په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه څه کوي؟ فرق کوي. یو نباتي نسجونه دي او بل څه دي؟ حیواني نسجونه دي، چې دوی د فعالیت، جسامت، د داخلي محتویاتو، جوړښت له مخې څه لري ټوله یو د بل څخه توپیر لري. زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنم. لکه موږ چې وویل چې د ټول ژوندي موجودات اساسي واحد حجره ده، نو دغه رقم نسجونه هم چې شي دي په نباتاتو کې ډېر مهم دي. یعنی د دوی هره وظیفه چې ده مشخصه سوې ده، تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي. د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي، دوهمی اساسی نسجونه دی، او دریمی وعایوی یا هم اتقالی نسجونه دی. لومړی براسو و بشروی نسجونه تا. موږ وایو چې دغه نسجونه چې دی د نباتی حجرات، د نباتی ژوند، نباتاتو ساتونکی برخه ده، محافظوی برخه ده. او دا په کومو برخو کې وجود لري؟ د پاپانو کې، د پانو په ساقو کې، خپل د نبات په ساقه کې، په باندنی خارجي برخه کې موقعیت لري. لکه څنګه چې موږ وویل د نبات محافظه کوي، یعنی ساتنه کوي، نو ځکه دوی څه دي؟ د دغو برخو په بهرنۍ برخه کې څه لري؟ قرار لري. ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه. اساسي نسجونه چې دي خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل سوي، او په دغو درو ډولونو کې اساسي نسجونه څه کېږي؟ تشریح کېږي. دغه درې ډولونه چې دي، لومړی یې پارنشی ماده، کولنشی ماده، او دریم یې هم کلنشی ماده. موږ وایو چې د هر یوې خپل ځان ته څه تشریح کوو. لومړی راځو پارنشی ماده. پارنشی ماده کې وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري، او خپل د دې دیوال چې دی، د حجروي دیوال چې دی، هغه ساده دی او نازک سلولوزي دیوال لري. او موږ وایو دا په کومو برخو کې؟ په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي. پس راځو کولنشی ماده. کولنشی ماده چې دی، نسبت پارنشی ماته دیوال چې دی نسبت دبل دی، سلولوزی دیوال نسبت و پارنشی ماته دبل نی، او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو، د نباتی انساجو په ځوانو برخو کې، هغه برخې چې نوې وده کوي، او د نبات هغه ځواکمنې برخې په هغو کې څه لري؟ قرار لري. چې څه شي دغه کم سلولیز دیوالې؟ موږ وویل چې نسبتا و پارنچی ماته دبل دی، نو موږ وایي دا خپله د څه وړتیا لري؟ د تاوېدو وړتیا لري، د کږېدو وړتیا لري. ورپسې راځو دریم دانه چې دی، سکلنشی ما چې دی، دا نسبت و کولنشی ماته هم چې دی، حجروي دیوالې سخت دی، کلک دی. او بل موږ وایو چې د وخت په تیریدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي، ډبل کیږي، چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدی هغه بیا څه سو تخریبیږي، وروسته حجره چې کیږي له منځه ځي. دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا د نخودو د دې دغه شاوخوا کوم دیوال چې دی د خپل کوم نسجونه پکښې موقعیت لري د سکلن شي ماده. ورپسې راځو د اساسي نسجونو وروسته ویایوی یا هم انتقالي نسجونه وایي. ویایوی یا انتقالي نسجونه چې دي دا هم په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې زایلم دی چې هغه دنده یې څه شي ده، اوبه او معدني مواد رااخلي د څه څخه، د ریښې څخه. د ریښې څخه چې کوم اوبه او معدني مواد جذب کړي دي هغه د ساقې په واسطه اخلي، د پاڼې و د ساقې د نبات و ټولو برخو ته، مثال پاڼو ته و ګلان ته ټولو ته څه کوي، دغه اوبه او معدني مواد لېږدي. او فلویم به کوم اساسي دنده سرته رسي؟ دوام ډول یې فلویم دی. دوام ډول فلویم به کوم دنده سرته رسي؟ هغه بیا کومه شیره چې په پاڼه کې پخه سوې شیره چې رامنځته سوې ده، ګلوکوز چې رامنځته سوي دي، هغه رااخلي د نبات و ټولو اعضاو برخو ته چې کوي لېږدوي. دا چې سواله نباتي انساج سو. ورپسې راځو و حیواني نسجونو ته. دغه رقم حیواني نسجونه هم چې سوي دي په څلورو برخو، په څلورو ډولو ویشل سوي دي، چې یو یې بشري نسجونه دي، عضلاتي نسجونه دي، ارتباطي نسجونه دي او عصبي نسجونه دي. موږ وایو چې حیواني نسجونه هم لکه څرنګه چې موږ وویله، نسجونه چې دي مختلفې ډلې راولاړېږي، کوم حجرات چې سره ورته اوسي، وظیفه یو ډول سرته ورسېږي، هغوی سره یو ځای کېږي او نس جوړي. اوس نو راځو اول بشري نسجونو ته. بشري نسجونه چې موږ وایو دا د حیواناتو د داخلي برخه کې چې شي لري قرار لري، او موږ په بهرني برخه کې قرار لري. او دا چې دی اساسي دنده یې څه شي ده؟ د فاضله موادو خارجول دي، دغه رقم د دغو اعضاو د بدن د غړو څه شي ده؟ ساتنه ده. د کومو برخو په بهرني برخه کې قرار لري؟ موږ وایو مثال زموږ د وینې رګونه دي، هاضمي کانال دي، بولي کانال دي، د دې څه شي ده؟ داخلي او خارجي برخه پوښلې ده، چې د دې څخه بیا چې شي کوي هغه فاضله توکي، اضافي توکي چې شي کوي د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره چې شي کوي دوی خارجي. ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته. موږ وایو په دې کې چې دوی مختلف ډولونه راځي، ځینې استوایي، ځینې دوکمانانده شکلونه لري، چې د دغه دروی موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپله په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په درې ډوله ویشل سوي دي. یو یې شوی عضلاتي نسجونه دي چې په هغه کې موږ وایو مثال معده ده، کولمې دي، دوی راځي. او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي په هغه کې چې دی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم پکښې کې راځي، سیسو ساختمانی د هډوکي او دغه برخې پکښې راځي. بل بیا راځو د زړه عضلاتي، لکه څرنګه چې پوهیږو زړه خپل چې دی جلا ساختمان، یو ډېر مختلف ساختمان دی او ډېر فعالیت سرته رسي، نو د دې نسجونه هم نسبت و نورو نسجونو ته څه کوي؟ فرق کوي. تقریبا خط لرونکي او د زړه عضلاتي نسجونه چې دي یو څه سره ورته دي، خو د دندو د شکل له مخې لږ څه تفاوت هم لري. ورپسې راځو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي. موږ د نامه څخه دوی معلومیږي، د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه ده؟ ارتباط ورکول دي، نښلول دي. نو موږ وایو د هغه نسجونه دي چې نور نسجونو په منځ کې څه کوي؟ اړیکه ټینګوي. مثال د خبرې لکه هډوکې او وینه څه کوي؟ خپل په منځ کې سره نښلي، د دوی ترمنځ څه شي کوي؟ ارتباط رامنځته کوي. اول پسې راځو عصبي نسجونه. عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته څه لري؟ یو مهم جلا ساختمان لري، حجرات یې چې دي فرق لري نسبت و نورو ته. او دغه کوم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یو ځای سوي دي هغه د څه په نامه سره یادیږي؟ د نیورون په نامه سره یادیږي، چې اساسي دنده یې څه ده؟ د فکر کولو توان دي. ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و، نباتي نسجونه مو هم وپېژندل، حیواني نسجونه مو هم وپېژندل. اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته چې لومړی غړي وایي. موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یو ځای سي، یو اساسي دنده سرته یو ډول دنده سرته ورسي، د وظیفې له مخ سره ورته اوسي چې سره یو ځای سي، چې جوړي نس جوړي. کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول واوسي سره ورته اوسي، سره یو ځای سي، چې جوړي غړي جوړي. مثال د خبرې، که چیرې موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دي ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم سته، او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله، څه شی جوړ کړي؟ یو غړي، زړه یې جوړ کړي. دغه رقم که چیرې موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلوونکي نسجونه هم سته، او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دی کله سره یو ځای کېږي، او پاتې دي نوي عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې چی لري؟ وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه دی؟ سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کېږي او د بدن غړي جوړي. وروسته پسې راځو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي، هغه بیا جوړي سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مری یو غړي دی راځي پکښې کې، اینه، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي، څه شی جوړ کړي؟ یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانې سیستمونه وجود لري، چې هاضمې اطراحي سیستم دی، هاضمې سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی، او داسې نور دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، ژوندی موجود. موږ اوس نو وایو چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره رایوځای سي، دغه نه سیستمونه چې کله سره یوځای سو، څه شی جوړوي؟ یو ژوندی موجود جوړوي. انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سر خلاصي اوسي، او کوم مشکل به ونه اوسي. اوس راځو موږ د دې درس اخرنی برخې ته، چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې څلور پښتنې لرو، چې لومړۍ پښتنه، یو حجروي ژوندي موجودات له څو حجروي سره څه توپیر لري؟ دوهم سوال، اساسي نسجونه په څو ډوله دي؟ دریم سوال، زایلم او فلویم څه دنده سرته رسوي؟ انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي، او جوابونه هم لاسته راوړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټولبا جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې طبقه بندي و پیژندل، او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل، چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي، او همدارنګه بکتریاوي وي، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. راځو لکه څرنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې یې ګټور او ځینې یې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې موږ په تیر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وو چې بې له حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري، چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و، چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندۍ، مګر د حجرې خارج غیر ژوندۍ، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهر په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم واوسي د تغذیه نمو وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل که چیرې ویل سوي هم دی چې فعالیت کوي ژوندۍ ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندۍ نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندۍ موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټینی برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندۍ حجرې پورې ورسي. موږ وویله چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې میلې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دی هغه میلې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کله چرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې دا خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دي لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو څخه چې کله ونښلي د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندی، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا چی ده. بکتریا چې د خپل لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې ده تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسي. راځو د بکتریاوو شکلونه ده. بکتریا چې دي هغه مختلف بڼې لري چې معمولا موږ په درو برخو باندې ویشو. چې ځینې یې چې دې میلې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي. او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامی ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې باکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. باکتریاوې چې دي، ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو درکو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې باکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې باکتریاوې چې دي، هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د باکتریاو په جمله کې راځي چې د باکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو باکتریاو ته. څومره چې زیانمنې باکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر باکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری باکتریاوې چې دي، هغه کوم مړه جسدونه چې دي، هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي و چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاوري او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته، انشاءالله چې په موضوع کې به تاسې کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړله، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناکه کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي ژ لکه باکتریاو ته، چې مثال موږ وویل د باکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان ای یا ان ایچ کله داخل کې، د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروټین ش هم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ویل دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروټین د دوی شاوخوا پروټین پوښلې دي، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کې د داخلي دوی اجازه ورکي. کله چې د دی ډي ان ای او ار ان ای د حجرې داخل لاړ شي، حالت خپل په تکثر باندې شروع کی، او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بل اخره د حجرې د تخریب. کله چې یو حجره مړه کی، دا هغه څخه زی نور ټول حجراتو ته ځان رسي. دا رقم رول مو ویل چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای شي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل، چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې په مختلفو بڼو سره هم وجود لري. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي، دا د غذا او د لارې، د ناپاکې هوا د لارې، چې د دې لپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا، ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کو، ځکه کیدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مو هم وپیژندئ. مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې وه، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په څه باندې بدلوي، په نایټریټ باندې بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ستاسو څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي، تاسو کولی سئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاصي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسو اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخرنی برخې ته. اخرنی برخه ډیره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسو پوښتنې واخلي او ښه نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړي او وروسته د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سئ. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرغلاس د نهم ټولګي دوهم لوست. نن ورځې په لوست کې موږ او تاسې تکثري سیستم پیژنو، چې زموږ درس به د اووه اتیایمې صفحې څخه تر نهه نیمې صفحې پورې دوام وکړي. زموږ لومړنۍ موضوع د نارینه تکثري سیستم. موږ وایو چې نارینه تکثري سیستم چې دی هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي، او دا سیستم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی چې هغه راځو موږ او تاسې په نوبت سره پیژنو. لومړی چې دی خاصی دی چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړی دی، چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه، ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی هغه هم تولیدوي. دا غړی چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوی دی. اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چیکو وایو. سیکروم چې دی هغه یو پوستکیز کسوری دی چې خاصیه پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي. عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخې درجه چې ده هغه 10 درجه، چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي. او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې کې چې سم مناسب پاتې شي. بچې دی د سپرم د انتقال لارې دي، چې مثال د کمی لار څخه چې کیش سپرم انتقالیږي، چې هغه د اپیډیډمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې چکیر زرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي، او همدارنګه واس ډیفرنس دي چې هغه نل چې بدی سپرم له اپیډیډمس څخه د خسي څخه چې کی بهر انتقالیږي. او بل موږ دغه رقم وایي ځینې غدات هم په دې کې چې کی مرسته کوي. پسې راځو پایپونو ته. پیپونو کې چې دی اول د دغه کم د یوټرا پیپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی د پاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجلو لپاره چې کوي کارول کیږي.
رزو موږ وایي سپرم چې دی هغه خپله ده نارینه ته کسوري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یوځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رزو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپېژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیسټم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیسټم چې دی په مجموع ډول موږ داسې ویلی چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه ورزش همدارنګه ځینې روغتیایي تدابیر دي هغه څه دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړی یو نوی ژوندی موجود منځته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروموزوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیاتي مواد مثال ډي ان ا د پزان کې لري او چې پلانني جینیاتي مثال کوم جینټکس چې دي هغه معلومات د هګۍ سره چې کوي شریکوي. او کروموزوم چې دی هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هګۍ د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هګۍ کې شي داخل شي. ورپسې راځو منځنۍ برخې ته. په منځنۍ برخه چې دا هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې دغه په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابر وي او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې ته کوي. ورپسې راځو د لکې برخې ته. موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوي ده برابر سوي ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولای شي حرکت کولای شي. راځو ورپسې د هم چې سو د سپرم جوړښت. ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته. ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي. دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړي ده چې راځو دا کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه چې دي. تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې د شکی ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې د دې لامل چې رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړیږي او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر تخمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یو هګی آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګی آزادی کچیری په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کی د نفرونو څخه د کوم هګی چې د جوړسوي وسه هغه د نفرو څخه چې کیږي نفرون څخه راوځي کچيري په سلر وشتي اته سلويش ساعت کې القا نسو نو بیا هغه تخمه چې کیږي لمنځځي. ورپسې راځو نفرونه پیژنو. نفرونه چې تویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هغې له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي او موږ وویل چې دا په دې کې کوم تخمه چې جوړه شوې اوسي هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی دنده د القا شوې هګې ساتنه او د جنین ودې ته چاپېریال برابرول دي او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي او امیدواری ونشي د میاشتنی محورم مریضي په جریان شي کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسي. مثال د هګۍ تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګه زیږون وای. دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي کې په نسل په تولیدول کې حیاتي رول لري او د هورمونونو توازن لپاره روغتیایي ساتنه چې ډیره مهمه ده. رازو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته رازو موږ او تاسې د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي، او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوران چې د په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې دی تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځو بعد راځي، او مګر دا چې دی د 21 څخه تر 15 ورځو پورې چې کولی سي تغیر هم کولی سي. چې د حیض دوران چې دی دا پروسه موږ وایي د ښځې بدن د تولید روغتیایي یو طبیعي برخه ده، خو که کومه غیر معمولي نښه ونه لیدل سي بیا ولیدل سي نو بیا هغه باید چې سي متخصص ته سره اړیکه ونیول سي. ورپسې راځو القا ته. القا چې ده د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړني حجرې مثال زایګوت جوړښت شکي پایله ورکوي، او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ او تاسې راځو امیدواری چې د ښځې په بدن کې د جنین د ودې او پرمختګ طبیعي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول له میاشتې یا هم څلوېښت هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عادت څخه شمېرل کیږي. امیدواری چې دی خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته رسي. په لومړني درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلیږي، د زړه مغز او نور اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي، او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال حساسیت دی او ځینې نور کم علائم چې دي پکښې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځني درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي، او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم داخل کې دغه تخمه شا او خوا باندې د مینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کیږي چې دغه دننه بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او ورستنی درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه وده کړي او د زیږون لپاره چمتو. او د امیدواری نشته چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتنی عادت بندیدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکې ستړیا ډیریږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي، او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې راځو او کوم امیدواری چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګونی زیژن دی. ډېری وخت کېدی د غبرګونی زیژن چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي، او د آی وی اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې آزادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. راځو ورپسې د نطفې څخه جنینه پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنینه پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویله چې په دریمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسې د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کیږي راته کیږي چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکیږي، او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو کرار کرار د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکی نخا، د سترګې، د لاسونه او پښې او بیلابیل شي پړاوونو کې د دوی هغه مختلف غړي رامنځته کیږي چې کرار کرار چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی د رحم کښته خوا ته حرکت کوي، او کله چې د رحم غاړې ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنین پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړې زیږون رامنځته کېږي. موږ وایي دا تقریبا زیږون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښتو هفتو پورې کیدلی شي، د زون د څلوېښت هفتې زون د اووه دېرش هفتو پورې ورسېږي، چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کېږي، چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیږون ته آماده کیږي. ورپسې راځو سونوګرافي. وایي سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه د الټراساوند ورانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولی سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسې وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کېږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی شي چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي، چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی شي شنډوالي په ښځو کې رامنځته، او ځینې وخت کېدلی شي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی شي، چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القاء کې، په دې صورت کې د نو شنډوالي رامنځته کېږي. ورپسې راځو وایو د جنسي یوځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یوځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه څه کولی شي لېږد، مثال سفلیس دی، ایډز دی، سوزاک، دغه هغه ناروغیان دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې راځو یو مثال یې د ایډز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه نه جوړېده، چې تر اوسه پورې علاج نه دی پیدا شوی. ایډز چې دی هغه کوم د دې ایچ آی وی وایرس دی، چې د ایچ آی وی وایرس د زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کېږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې څه شي اوسي په ایچ آی وی لړلی اوسي، د هغه څخه د اوسه همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنسي تماس څخه، د اوسه همدارنګه ډیر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعات کړو. او د ایډز ملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایډز ملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا اوس موږ اوس تاسې د نن ورځې موضوع په حق رنې برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایډز ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د هایز دوران واضح کړي. دریم، په ښځینه کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي؟ سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اوسو له مینه شیطان رژیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې لا چې ټوله جوړ روغ او صحتمن بیاست. شنو غواست له سم ټولګي و دوله سم لوسته. په دې لوست کې موږ او تاسې جنټیک ځینی موضوعات او پیژندل چې څنګه مثال د کم پوستکی چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي، همدارنګه موږ د کروموزومونه مو پیژندل، د کروموزومونه په شمیر کې کچیر بدلون راسي انسانان د کوم ناروغي سره مخامخ کیږي، چې د لغو د جملې څخه مو داون سندروم ویل، کچیر موږ ول د کروموزومونه شمیر په عمومي په انسانان کې چې دی شپږ سلويش دانه او درویش جوړې دي. کچیر د دې په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي، موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندې نه پاتې کیږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او کچیر یو دانه کروموزوم لوړ راسي هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کیږي. داون سندروم د ذهني ورسته پاتېوالي یو ډول ناروغي ده چې د دوه کسانو چې دې چې هغه هم په زینو شانو کې ډېر سره ورتي، او دا کسان چې د عمر د لحاظ غټیږي مګر د ذهني لحاظ ورسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر دېرش کلن عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش په عمر ولري، دغه ښځې که چیرې مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي، او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې
شوزه حامله سي د دې فیصدي چې کیږي ډیر اندازه ډیری چې پښپارس نفر کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باختای لازونن رس د جنیټیک پلیکول وایو چې موږ اوس تاسو درس به د دروټیا می صفه څخه تر اوټیا می صفه پرې دوام وکړي لازو ډی ان ای یا هم ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید وایو چې په تیرو لوستونو کې موږ ډی ان ای پیژندلی و چې د هستوي تیزاب و له جملې څخه وه چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډیس خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي د ډی ان ای جوړښت چې وو شکل چې وو هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ډی ان ای جوړښت چې دی هغه تشخیص کې او وی ته کې چې د دې د یو څه ډول یو جوړښت لري خو بل اخر په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې وي د کریک او بل هم د واتسن په نامه سره و دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای شو چې د ډي ان ای کیمیاوي جوړښت معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړل ا ډي ان ای چې د هغه چې د ارثي خواصو لښتونکو واحد دی لکه څنګه چې موږ او تاسو اول چې کروموزوم چې د هغه د ډي ان ای او پروتین څخه ترکیب شوی دی یعنی ډي ان ای او پروتین سره یو ځای د چې جوړي کروموزوم جوړي چې د کروموزومونو سربېره برخه کې جین او موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول نو ډي ان ای جین او کروموزومونه د ټول چې دی د ارثي خواص په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي ډي ان ای هم ډیوکسی ریبونوکلیک اسید چې په هانو د دوه نظریه دوه خبري وکړلې پکشي کې چې کچيري مثال په ډي ان ای کې دا خصوصیات وجود ولري د کوالي سي یو نسل خو بل نسل ته خصوصیات ولجدي هغه وخت دوی چې و ډي ان ای مثال نو کشف کړ دی فکر کول چې یوازې پیچري مواد لکه پروتین کوالي سي خصوصیات ولجدي چې وروسته دوی په دې پوس ول چې د لژدولو د غیر سي خواص لژدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي ان ای کوم خصوصیات چې وه هغه لمړی دا وو چې وایي حجرې او چې دی هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې ولري یعنی نو موري حجرې چې دی هغه باید شو کې فعالیتونه د کوم خواص چې دی دا فعالیتونه باید دوی ته وکولای شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کې کنټرول یې او دویم خاصیت یې دا وو چې دوی مثال دا کوم حجري چې دی دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولای شي پسې رازو د ډي ان ای جوړونکو برخې وایو لکه څنګه چې په تیر صف کې مو ویلی و چې ډي ان ای د هغه د کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلیوټایدونو په نامه سره یادیږي چې نیوکلیوټایدونه چې دی هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دا قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجنی بیسونه لري یا هم نایتروجنی قاعده لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري او چې دا قلبیګان یا هم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل و په ډي ان ای کې ډي ان ای او ار ان ای موږ ویلې و چې ډي ان ای چې د دارینې څخه په ځینو شان کې توپیر درلودي چې یو د قلبیګان څخه چې په ډي ان ای کې چې دی ادنین ګو انین سایتوسین او تایمین شامل دي او په ار ان ای کې چې وده تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و همدارنګ موږ ویلی و چې ډي ان ای ته موږ ویلی ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی نو ځکه وایي چې ډي خپل د نشتون معنا کوي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم سره یادول کیږي او کم د پوهان چې دی د کم قلویګانی چې دی د خپل هغه انګلیسي د الف با تور د اول تورې په نامه سره دی مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي تایمین چې دی په تی سره شي ګوانین چې دی هغه په جی سره او سایتوسین په سی سره شي ورپسې راځو د واتسن او کریک موډل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دغه کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و دغه ډي ان ای په موډل باندې ترلاسه کړل، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلوده د هغو څخه په استفاده یو د ډیرو اسانو موادو څخه په استفاده د ډي ان ای موډل یې چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډي ان ای چې دی هغه مثال ربړي پوري یا زینو ته ورته جوړښت لري چې دا زینې شي چې ویلي خپل په منځ کې سره راتاو شوي دي. او دغه کوم ډي ان ا چې د دې ته دوه ګونی مارپیچ نوم هم موږ یادولی سو، د ډي ان ا په دغه کې چې دی خپله ډي ان ا دوه مټه یا دوه دانې بازوګان لري چې د بازوګانو کې قن او فاسفیټ ګروپ شامل دی، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان یا هغه څلور کوم قلویګان چې موږ تاسې وویله هغه څلور قلویګان شامل دي لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین چې دوی چې بې دي د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نښتي دي او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي ان ا په موډل کې چې د په ډي ان ا کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او د خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري، او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطو په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا شو د واتسن او کریک موډل و. ورپسې راځو په انجینری کې جنیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستونه کې وویل سوله چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کوم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی هغه د جنیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جنیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلېږي هغه یې مثلا مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې هغه موږ وویل د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چې کوي کنټرولوي، که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشح نشي د ګلوکوز کچه په وجود کې چې کیږي ډیریږي، چې نوموړی کس د شکرې د په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښ ترشح کوي دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي مثال تزویج کوي په بکتریاو کې ورکه چې بکتریاو دغه انسولین ته تر خپل هغه اصلي جوړښت دوه چنده ښه او بهتره برابر کوي، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه انسان کم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشح کوي د پانکراس غدې نو بیا دغه کم مصنوعي انسولین چې دی دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دا غره کم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جنیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده غې په د تنباکو په حجره کې داخل کړ چې دی ولې د لاغه د تنباکو درخت یوانه چې وچ کله شنس ولا هغه به هم چې کوله د شپې د خوای رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کې هغه به هم دا رقم رڼا کول. دی پر دغه بسونه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیوانات تجربه کړي. دی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دی د شپې د خوای چې کوي رڼا کوي، دوی د رڼا جینې راواخیستی په غوږ د خوږ په ځایګوټ کې چې کوي پیچکاري کوي، چې په دې سره دغه کوم خوږ چې و کله چې وده وکړل غټ سو د به د کوم جوړښت چې وغه داسې و چې د شپې د خوا به ده هم چې کول بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن چې و رڼا کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره وکړي. او موږ وایو چې په ډي ان ايچ د هغه د دوه یا څو ژوندۍ موجوداتو څخه اخیستل او یو ځای کولی بې او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه به لاسته راوړل منځته یې راوړله چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي ان اي ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکمبیننت ډي ان اي وایو یا هم نوی جوړښت ډي ان اي ویل کېږي. کله چې تاسې مثال دوه مختلف خواص پرې راواخیستله هغوی به خپل په منځ کې تزویر کړه او یو نوی خاصیت پرې رامنځته کړي چې په دې سره موږ وویل چې د ډېرو ناروغیو علاج سوی دی چې تر ټولو ښه مثال یې موږ او تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ لپاره استفاده کېږي. دا رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو، دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو، ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع انشاءالله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوي اوسي. موضوع مو په دغو درسو نقطو کې رالنډوو چې لومړی موضوع مو د ډي ان اي یا ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید و چې موږ وویل د دې موډل چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ سو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل. او بل د ډي ان اي جوړښت چې تاسو باید هیڅ وخت هیر نه کړئ، دا ډېر مهم دی. ډي ان اي چې د موږ وویل خپله په کروموزوم کې وجود لري، په دې کې تاسو مثال خطا نه وځي چې تاسو وایاست کروموزوم مې څه خلاص لري جینوم لري ډي ان اي. نو مثال د دوی ترمنځ فرق څه شي سو؟ دوی چې دی خپل یو د بل سره تړاو لري، یو د بل په واسطه مثال دی خپل دند څه کوي مخته وړي. موږ وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان اي او پروتین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربیره نه برخه کې به چې وجود لري، یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چې څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډي ان اي کې. او ډي ان اي چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلویگانو او پنځه کاربونه قند رایبوز څخه چې سوي ده جوړه سوي ده، چې د پنځه کاربونه قند باندې فاسفیت ګروپ هم نشته دي او قلویگان هم نشته دي. او ډي ان اچ دي دوه بازوګان لري چې دواړه د مارپیچ په ډول سره جوړش لري، چې د بازو په بازوګانو کې موږ وایو د فاسفیت ګروپ او قندونه وجود لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.